نمشه لیرو دینن ده چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشت دویمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا را جوړ شوې قومي جرګې پاکستان کې د رواني سیاسي وضع او په پاکستان کې د خبریالانو د احتجاجونو په اړه باندې خوړمبی د سیمې نړۍ د چارو نظان خبرو او د احمد الله نه د دې وخت خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې کېدونکې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د یوکرین حکومت وایي روسي ځواکونه د هغه هیواد پر مختلفو سیمو بمباري کړې او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لورې په کابل کې د کور په کور تلاشۍ او د ودرودو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې کېدونکې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی سره ولیدل او ورته یې د مارچ پر 11 په بنو کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکزي دا جرګه پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه رابللې ده. نوموړي د فروری پر 21 نیټه په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته ویلي ول چې په جرګه کې به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د زنداني استازي علي وزیر د خوشي کولو د غوښتنې لپاره هم مهمه پریکړه کوي. محمود خان چکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پرته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو ته هم په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. روسي میزایلو د یوکرین سرخار کیف کې د ټلویزیون یو ټاور په نخښه کړی چې د بابین یار هولوکاست د قربانیانو یادګار ته نږدې موقعیت لري. د یوکرین حکومت پرون ویل چې روسي ځواکونو د خارکیف په مرکزی چوک او په ځینو نورو ولسی ځایونو هم بمباري وکړه. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د ټلویزیون برج ته نږدې 14 وشوې او لږ وروسته د یوکرین ټي وي چینلونو خپرونې بندې کړې. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر لیکلی په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. زیلنسکی رویټرز او امریکایي سی این این ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي مخکې له دې چې د سولې خبرې کم پرمختګ وکړي روسیا باید لومړی په خلکو بمباري ودروي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری پر 13 په یوکرین د فوزي عملیاتو اعلان وکړ او وی ویل د ځانګړو عملیاتو موخه ګاونډي هیواد د ده په وینا بې وسلې او له نازیانو پاکول دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لورې په کابل کې د کور په کور تلاشۍ او د درېدو غوښتنه وکړه. دې سازمان په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي دي چې طالبانو د خلکو شخصي کورونو ته په غیر د څه خبرتیا ورکولو ورننوځي او په کورونو کې ویر خپروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار پر ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا ډول عملیات تر ډیره افغان نجونې او ښځې زیانمنوي. د انرژي نړیوالې ادارې IEA پرون اعلان وکړ چې غړي هیوادونه یې پر دې سلا شوي چې په یوکرین د روسیې حملې وروسته بازار مستحکم ساتلو لپاره به له خپلو بیړنیو زیرمو څخه 80 میلیونه بیرل تیل وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جینساکی په یو بیان کې ویلي امریکا به 30 میلیونه بیرل تیل خوشي کړي چې د 80 میلیونه نمایي برخه ده. د IEA یو دیر شیوادونو موافقه وکړه چې 80 میلیونه بیرل تیل به د مارچ په لومړۍ نیټه د سازمان د اداري بورډ د غیر معمولی غونډې په جریان کې خوشی کړي. د IEA اگزیکټیو ډایرکټر فتح بیرول اویل چې د انرژي بازارونو وضعیت ډیر جدي دی او د دوی د بشپړ پاملرنې غوښتنه کوي. IEA ویل چې روسیه د نړۍ د تیلو دریم لوی تولیدونکي او تر ټولو لوی صادرونکي په توګه د انرژي په نړیوال بازارونو کې پراخ رول لوبوي چې هر ورځ شاوخوا 15 میلیونه بیرل خام تیل صادروي چې د تیلو د نړیوال تجارت شاوخوا 12% جوړیږي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ شل ورځې سیالۍ سبا نه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرد هوتک پرون مشال ویډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د شلو اورونو دوه نړیوالې لوبې ترسره شي.
ټاکل شوې ده د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د شل ورځو لړۍ پنجشنبې په ورځ پیل شي. دغه لوبه لپاره افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
افغان لوبډله به د شلو اورونو دویمه لوبه د خالی په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یوې ورځنۍ لوبو لړۍ له افغانستانه ګټلې وه. دا اتر دې محل د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مې ورده چې احمد الله توړان د کړل اوریدونکو را زموږ ډومبه موضوع ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرون په 400 کې د عوامي نشتر ګوند له مشرانو سره لیدلي او ورته د مارچ په 11 په بند کې د درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې محمود خان په جرګه کې د ګډون لپاره د نورو کومو ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړې ده. په دغه اړه تفصیل د پېښوره د غلام غوث په راپور کې ورکړي.
پختونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان اچکزی پرون په ولیباغ چارسده کې د بلنې لپاره ورغلی و چې دغه کومه پښتون جرګه به کېږي په 11 نیټه د مارچ او درې ورځنۍ جرګه ده په بنو کې به ترسره کېږي. نو د هغې رسمي بلنه یې عوامي نېشنل ګوند ته ورکړه په ولیباغ کې، او په ولیباغ کې بیا د هغه ملاقات چې کوم دی نو د دغه سره وشو. د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرستیال مشر دی امیر حیدر خان هوتی ولی باغ ته غزه کور غلې او شهادت کې د اسپندیار ولی خان او چې کوم مرکزی مشرتابه دی راغی دغه کور دی، او اسپندیار ولی خان خو دغه نه جوړ دی، بیمار دی. نو دغه په دغه باندې بیا د ګون چې کوم رسکل مشر دی امیر حیدر خان هوتی هغه ور سره دغه شو او میلاو شو هغه ته رسمي بلنه ورکړه. تاسو پښتنه دا مو کړل چې محمود خان چې دی نو چا چا ته دغه رسمي بلنې ورکړې دي. نو تر دې وړاندې چې کوم د قومي وطن ګوند مشر دی آفتاب احمد خان شیرپاو هغه ته بلنه ورکړې ده. دغه شانتي د جمعیت علما اسلام سي چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن نو هغه ته هم بلنه ورکړې ده د دې جرګې رسمي، او چې کوم د مزدور کسان پارټي مشر دی افضل خاموش نو هغه ته هم بلنه ورکړې ده. په 11 نیټه باندې به دغه جرګه په بنو کې پیلېږي، درې ورځې به دوام لري، او په را روانو ورځو کې به نور هم څرګنده شي چې په دې کې به کم کم مشران ګډون کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
امان خبر کوم فلم ستار
پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهې پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اردن کوم د پاکستان په سیاسي حالاتو کې پاتې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د خپل یو اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاب له مشرانو سره لیدلی دي. د مارچ پر لومړۍ نیټه شوې دغه ملاقات پر مهال وزیر اعظم د یاد ګوند له مشرانو وغوښتل چې اپوزیشن ګوندونه یې پر ضد کوم د بې باورۍ تحریک وړاندې کوي، نو دوی دې له حکومت سره ودرېږي او د اپوزیشن دغه تحریک ته ناکامه کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د مارچ په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف د مشر چودھری شجاد حسین سره ولیدل، او ورته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو د بے باوری تحریک د وړاندې کولو په صورت کې دوی د حکومت مرسته وکړي. بل پلو د مارچ په لومړۍ نیټه د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د هم نیوز ټی وی چینل سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د نورو اتحادی ګوندونو د مشرانو سره هم وویني.
اچھا کیا چودھریوں کو ملنے گیا عمران خان، ایم کیو ایم سے ملنا چاہیے.
دیوی عمران خان خواکڑا چی دا چودھریانو سر ملاقات وکڑو، بائک چی دا متحدہ قومی مومنٹ سر ہم او دا جہانگیر ترین سر ہم میلاوشی، پدی کے حص حرج نشتا. سیاست دانان چرتا ہم خپل دروازے نہ بندوی.
سیاست دان اپنے دروازے نہیں بند کرتا.
د لهغیر استوچی د فروری په درویشتمه د پاکستان پیپلز پارټی شریک چیرمن آصف علی زرداری او د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ کاف دا مشرانو چودھری شجاد حسین او چودھری پرویز الہی سرا ملاقات کرے وو او دا وزیر اعظم عمران خان ضد دا عدم اعتماد تحریک راوڑو پا وقت یہ ترے مرستا غختے وا پدا سے حال کے چی اپوزیشن گندون دا وزیر اعظم عمران خان ضد دا بے باوری یا عدم اعتماد تحریک دا راوڑو تیاری نیولی دا حکومت او اپوزیشن گندون لخوا دا پاکستان مسلم لیگ کاف مشرانو سرا ملاقاتونه با سنتیجی راوڑی مشال ریڈیو چی پا پیخور کی دا خبریال او سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
بی وخت په پارلیمان کې د عمران خان چې کوم د شمیره سمره په کار ده د حکومت جوړولو لپاره هغه ډیره کمه ده داسې کمه ده چې بالکل کې یو څو کسان هم تلل شو د حکومت ختمې دي شي او دې ته ځي خبره پته ده چې مسلم لیگ قائد اعظم چې کوم دی چې د هغه مشر چودھری شجاعت حسین دی نو که اپوزیشن دوی سره خبره وکړي او دا خبره چې څنګه راښکاره شوې ده چې اپوزیشن ورته ویلې دي چې په راتلونکي وخت کې به موږ سره شوي حکومت هم راوغورځو نو موږ تاسو ته د پنجاب چیف منسٹر شپ درکو او دا د هغې ټولو کې لوی ارمان هم دی دې کار لپاره هغې هر چا سره جنګېدو ته تیار دي نو ځکه دا یو کورنۍ داسې ده چې په دې باندې دوی پوهېږي دې سره د عمران خان حکومت
په قومي اسمبلی کې ټولې 322 چوکۍ دي چې پکې 155 د حکومت او 40 چوکۍ د حکومتي اتحادیانو دي او د اپوزیشن ګوندونو 125 چوکۍ دي او دوی له د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره 122 ووټونه پکار دي. وزیر اعظم عمران خان او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک د فروری په 13مه په جاری شوي بیانونو کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کابل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوی ټول ټاکنې وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره رایوځي شوي او جلسې او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان بخپل عینی مده 15 کال سرته رسوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خلی؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په پیښور کې خبریالانو د پاکستان د برېښنایي جرمونو د مجازاتو په قانون الکترانیک کرایمز ریګولیټری اکټ یا پیکا کې د بدلون ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د مارچ په 1 نیټه شوې دغه مظاهرې ته د خبریالانو وینا وه چې په پیکا قانون کې کړی شوی بدلون به حکومت او ریاستی ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او تنقید کوونکي په پرې زوروي. وزیر اعظم عمران خان د پروري په 23مه ولس ته په خپل وینا کې ویلي وو چې حکومت په پیکه قانون کې دا بدلونونه د ناسمو خبرونو د مخنیوي لپاره کړي دي او د رسنیو ازادۍ ته ترې هیڅ خطر نشته. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د سوشل میډیا د کنټرول کولو په هدف په ټولنیزو رسنیو د یو چا د بدنامولو د مخې نیولو لپاره په الکترانیک کرایمز اکټ کې د صدارتي پرمان د لارې د نوي بدلونونو په ضد د خبریالانو لخوا احتجاجونه دوام لري او د خیبر یونین د خبریالانو د ټولنې لخوا داسې یو لاریون په پیښور کې د مارچ په 1 نیټه ترسره شو. په دغه مهال د خیبر یونین خبریالانو د ټولنې جنرال سیکرتر عمران یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
او ټول غټ خبره ده چې دا قانون چې 2016 کې راغلی هغه ټایم کې پی ټی آی د دې مخالفت کړی وو. اوس چې د پی ټی آی خپل راز فاش کیږي خپل هغه غلطیانې خلکو ته ښکاره کیږي د میډیا په تر باندې نو دوی داسې یو قدغن لګي زموږ د خوله باندې جبه باندې چې دا بالکل بند شي.
د نوي بدلونونو تر مخه که په ټولنیزو رسنیو په خبریالانو یا په مدني پالانو د یو چا د بدنامولو په هدف د یو ناسم خبر د خبرولو تور ولګول شو نو دا به یو داسې جرم وي چې ضمانت به یې هم نه کیږي. او پشپګو میاشتو کې د نننه به عدالت د دې فیصله کوي او د جرم ثابتیدلو وروسته د بند سزا هم تر 15 کلونو پورې غځولې شوې ده. خبر اعلان دریز لري چې د نوي طریقې کار لاندې به د ناسمو خبرونو د مخې نیولو دا قانون حکومت او ریاستی ادارې د سیاسي ګټو لپاره کاروي او په حکومت او ادارو باندې تنقید کوونکي به پرې زوروي. خو وزیر اعظم عمران خان د پروري په 18مه نیټه ولست په خپل وینا کې ویلی وو چې حکومت به دا قانون د یو چا په ضد بے ځایه نه کاروي.
اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں.
دل تچ سمرا غیر ذمہ وار شائن مخیتا راضی د بلکم ہیوات پر جمہوریت کی سوک دا سی جرات نشی کولے. ما دا وضاحت کول وختل چی دے قانون د رسنی او د ازادی د مخی نیول سره سره تعلق نشتا. چی کوم خو خبر یالان دی نوحوی با پدی خوشاله وی چی ناسم خبرونه ختم شی.
جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو.
پر پیخور کی خبریال ریپت اللہ اورگزے وای خبر اعلان هم د ناسمو خبرونو خلاف دی او د دې د مخی نیولو د قانون په لړ کې په نوي طریقې کار دوی تحفظات لري.
مالک دی خلاف سوګن کمپلینټ کین او هغه اف ای بزی هغه فورن رانی سي اب ځان سره مطلب بندي کوي او تفتیش کیږي نو شپږ میاشتې پرې کا فرض کیا دا خلاف اس تحقیق ثابت نشو نو شپږ میاشتې پرې دا لکه یو بے ګناه کس شپږ میاشتې پرې دا چې دې ضمانت نکيږي نو بیا هغه نه پښې دې لکه دا به څنګه ډیټرمن کیږي چې دا کس یو د دې دا بے ګناه شپږ میاشتې تیرې کې دا دوی دا به بیا سوک مطلب دا دې دا به ذمہ دار به سوک وي نو دا چې دې لکه انت
په عین حال کې په اسلام آباد هائی کورټ کې د خبریالانو لخوا په پریونشن اپ الیکټرانیک کرائمز ایکټ کې د نوي بدلونونو په ضد یو مقدمه هم درج کړې شوې ده او یاد عدالت امر ورکړی چې تر څو د دغه مقدمې مکمله فیصله نه وي شوې نو تر هغې به اف ای ای یا نورې ادارې د دې قانون لاندې څوک هم نه بندي کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پیخورم د غلام غوس راپور اوریدونکو سرزو کور میتا چې د چرته چې د ستین بازار دکاندارانو د ضلع انتظامی پر ضد مظاهره کړې او تورې پورې کړې چې نه صرف د انتظامی رویه ورسره خنه ده بلکې د اختیاراتو ناجایز استعمال هم کوي. پرون د مظاهرې پر مهال د احتجاج کوونکو وینا وه که انتظامی په خپل رویه کې بدلون را نه وستو نو احتجاج ته به دوام ورکوي. بلخوا د کوزی کورمې مرستیال کمشنر د دکاندارانو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې نه خو د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او نه د چا سره بد رویه ساتلې ده. تفصیل طارق اورکزی راکړي.
د کورمې په ساده کې د ستین بازار دکاندارانو مبینه د ضلع انتظامی پر بدی رویه او هم د هغوی لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال پر ضد احتجاجی مظاهره کړې ده. دوی د نهې پورس په کچارو کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ناست ول او هغلته د خپلو تقریرونو پر مهال دا الزامونه ولګول چې روزانه ورباندې بې ځایه چاپې وهلې شي، ناحقه ګرفتاریانې کیږي او د خپلې خوښې جرمانې ورنه اخستل شي. د انجمن حقوق دکاندارانو د اتحادی مرکزی مشر حاجی محمد ارشاد وای دومره زورولې دي چې بغاوت ته مجبور شوي خدا سیس نشي کولای ولې چې د هر تن غریبي ده. البته نن احتجاج ته راوتلی دي.
څوک یو لاکھ روپی جرمنه لګی، څوک 50,000 جرمنه لګوي، اوس دا و مولور شو چې تا یو پله منګیش والا نمو خو قسم په خدای خودکشي ته تیار کړی نور موسره دغه حکومت ورکه کړی دی. بیا مو حق خبره کوو، حق आवाज مو مخ کې نشي وړای، خپل حقوق نشو غوښته، حقوق غوري به پیار دني کټوي.
حاجی محمد ارشاد زیاتوی کده انتظامی مشران چرته د غلط کار خلاف کاروي وکړي نو هیڅ د خپګان خبره نه ده، خو هغوی اکثره د خپل ذاتی مفادات لپاره د قانون سهارا اخلي. د اتحادی مشر دا هم وای د حکومت دا کار د چکاروبار ته حالات سازگار کړي، خو په سیمه کې انتظامی چارواکو نور هم تاجران لا مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
مسره ظلم ما کوا مخکې ازري دي لیو اپریشن وشو شیا سونی جنگونه وچو، بیا ور سي طالبان راغلو بغاوات اغوي وزیرولو، بیا ور پوس اپریشن شروع شوي اغو وزیرولو، اوس خپل بچیو ته حلال رزق ګټو ته مویل نه پرېګا دی حکومت.
بلخوا د کوزی کورمی مرسیال کمشنر فضل الدود د دکاندارانو ټول الزامونه ردوي او وای چا سره بدر اوی ساتلې او نه د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی. ودود زیاتوی د لایف سٹاک محکمې لخوا څو ورځې وړاندې په شودو کې د اوبو په ملاوټ وتنه تر نیول کېدو پس هغوی جرمنه کړي چې ورباندې دکانداران خفه دي، خو په علاقه کې د خصوصي مجسټریټ په حیثیت خپل ذمواري پوره کړی دا چارواکي دا هم وایي که څوک دا ګڼي چې اخیستل شوي جرمانه به د چا شخصي جیب ته لاړ شي نو هغه په غلطه دی ولې چې په رسیدونو کې تر ذکر شوي پیسو کم سرکاري خزانې ته دوی رقم نشي ور جمع کولی
او دا کمی جرمانی چې وي دا د سرکار په اکسچیکر کې جمع کیږي دا غي باقاعده رسید هم وي یو رسید دوی ته ورکړی کیږي چې کم کم کسان جرمانه شوي دي نو دا قسمه الزامات چې کم دی دیکھیے اس قسم حقیقت نشته
کچو هم د کورمې ضلع انتظامیه خپل رویه صحیح او چال چلن د قانون مطابق بولی خو ځایي دکاندارانو سره اتفاق نه کوي او وایي د اختیاراتو ناجایز استعمال خپ آزاد توګه ورسره روان دی د سیمې دکانداران دړکه ورکوي چې که په راتلونکي کې مثبت بدلون مخې ته را نقلو نو یو ځل بیا به راوځي او پر ضد به ستر احتجاج پیلوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
درنا پلور
او دی کی چکم دے پرائمری سکولوں کا تا ډیر زیات ہے او د میډل سکولوں او د ہائی لیول چکم دی او ډیر کم دی
سیده تو پاندا شرم وی ری ګم وی چې الله خیر روان راول نل ویږي
پکار دی چکم زمونږ خور لور دا اغا مونږ سکولوں ته ولې ګو
مونږ سټریټیجی ذات دی او نی کال نیم کې مونږ چکم ایگزیسټنس سکولوں مونږ اغا کی ګول
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د مارچ په 1 نیټه باندې بلدیاتي انتخابات کیږي. د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله ده چې د جنوبی وزیرستان په ګډون د خیبر په پختونخوا په بیلابیلو برخو کې کیږي. په جنوبی وزیرستان کې د دې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې کومې سیاسي او ولسی هلې ځلې روانې دي او په دغه اړه باندې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا څه تیاری نیول شوی دی؟ انتظامی کم ګامونه په پام کې نیولی دي؟ د اشتیاق مسعود پر راپور کې اورو.
په سویلي وزیرستان کې د راتلونکي بلدیاتي انتخابات د پوره څومره امیدوارونه خپل کاغذونه جمع کړي دي په دغه براکښې د سویلي وزیرستان الیکشن آفیسر زینل عابدین مشال ریډیو ته وویل
دا مشر ټوټل تقریبا 840 کاغذ جمع شوي وي. بیا چې کله جانچ پړتال وشوه د سکرټني وشوه بیا د 840 نه تقریبا 804-805 کرار ورسېدل. داسې چې کې مشر زینا دي هغه تقریبا یو کم یو سل شپېته وې تقریبا 143 شوې. بیا کسان چې کوم دی پیزنټ ورکر هغه مشر تقریبا 393 جمع شوي بیا چې کله جانچ پړتال وشوه نو هغه 375 شول او ورسره ورسره چې کوم نوجوان وي هغه تقریبا 302 بوراوي هغه نه 260 شول او اقلیت چې دي هغه دوا جمع شوي وي او اقلیت هغه دوا دي چې کوم د آخري کاغذي واپسي چې کوم
بلدیاتی انتخابات پورز وو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي په دغه براک شه هم د الیکشن آفیسر زینل عابدین وار وای
تحصیل چیئرمین تا چاہیے پانا بادو یو ووٹ وہ جنرل ممبر تھا چیزی اور پانا بادو یو ووٹ وہ شزینہ تھا چیزی پانا بادو یو کسان پیزنٹ ورکر تھا چیزی پانا بادو یو نوجوان تھا چیزی اور یو حقیقت تھا چیزی نو ٹوٹل سپیش بیلٹ پیپر ہی وہ ووٹر تھا درکہ بھی وہ اخفل خواہش چیزی میں رہی چیزی بزے گوٹا چاہیے آگے مطابق پابند مور لگا بھی وہ بیلٹ باکس تھا چاہیے.
دے سروکی تحصیل چیئرمین نشست امیدوار شاہ فیصل غازی پسویلی وزیرستان کشے دے بلدیاتی انتخابات دے پورا دے خپل تیوری پا براکشے مشال ریڈیو تا وویل
والی ور په قبالی علاقہ کې بلدیت الیکشن راون دي مې کوم ته دا خواسته چې کا زون دای کا مشر دای کا د میش خوان دی منګ دي په دای الیکشن سره د بیره طریقه سره د چکن دای نه ساوخلی
د لادات تحصیل نه د ملي جمع جمهوری غورزنگ گوند پا ٹکٹ دی تحصیل چیئرمین نشست امیدوار دی شریار ماسید خبر ہم وار وئی
ترسو پورا چی دی خلق دلچسپی دو آغا کاو کسی دیر از جتا دو عام خلق کلی شی جواندون دا سی کسان چی آغا سیاسی شعور لاری آغا تقریبا پا دیر آغا تا توغا بند خلق دی لولو حدی
پا سویلی وزیرستان کشی دی رتن کی بلدیاتی انتخابات دی پورا دی در تحصیل چیئرمین نشستون دی پورا در چلویشت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړی دی او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلی وزیرستان چارور لاکا شپږ دیر زرا چلور سوا نولس رجسټر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي یو دادوي چې په خیبر پښتونخوا صوبې کښې د بلدیاتي انتخابات دویم مرحله کښې وو د سویلی وزیرستان سره په اتلس ضلعو کښې وو په یو درشتم مارچ باندې وو بلدیاتي انتخابات کېږي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو مشال ایڈ تو گے اوس ورزو دا خیبر پختونخوا سوات تا چرتے چھ پ منگور کی حکومت دا خوراکی اجناسو دا معیار کتل لپارا یو لیبارٹری پرانستے دا چپائی کے با دا خوراکونو کرا او کوٹا قتل کی گی پدا غالا باندی نیاز احمد خان نور تفصیل را گئی
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټول صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې اوه ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبارټری کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک پاړه شکایت کولای شي د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده مشر اسد قیصر په دا اړوي چې دې لپاره د رابطې نمبر ورکړی شوی او دې سره به د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي
شروع کې به موږ د مختلف فوډ ڈسٹرکٹ ہوتا ہفتے ہفتے دپارا یا سو رز و دپارا با ہر یو ڈسٹرکٹ تزی یا غذائی کے با مختلف خوراکی مواد چکی چمنگ فی الحال چلے دا چونکہ خیبر پختونخوا کی پا اول زل چرتا دا موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب دے نو دا دا صوبائی حکومت یو ڈیر اہم گام دے جرمانے بدا فوڈ سیفٹی ایکٹ پا ذریعے لگی او دینا علاوہ فوائد ادا دی چیز ضائع پذائے با دا خوراک دا اشیا دا ملاوٹ حوالے سے ربر ٹیسٹ کی گی دے کہ بدا نوی کی یارا خلق انتظار کی پورز اورز او چمان سیمپل اچت کرے دا اغی بوس ریزلٹ راضی نہ
د منګوري په بازار کې خوراکي شیان اغستون کې محبوب علي بابو وای چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته کچري حکومت د لپاره جوړ کړی شوی قانون باندې صحیح مانو کار وکړي نو دې سره به ولسته اسانتیاګانې راشي
فرق خو جی روالي خو چې کار کردی وشي کنه دلته خو الریډي دا فوډ ولا ګرځي کنه او دلته په دې منګوري بازار کې فوډ ولا دا مخمخ دا یو دې بلدې بلدې دا چیکینګ صحیح نه کوي کنه چې دې صحیح کار وکړي هر څه به خلکو ته صفا ستره ملاويږي خبره خدا خو چې په صحیح طریقه باندې کار وشي کنه جی په طریقه کار دے دا دے چې صحیح چیکنگ وشي او صحیح چکم ملاوٹ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوٹ خو نن سبا هر شی کې ملاوٹ دے پار شی کې ملاوٹ دے یو خدا دغه نه چې پي دے دغه دے چې صرف فوډ خوراک سيزونه ټول کې ملاوٹ دے چې صحیح چیکنگ وشي دا خبره ده خو چې کار وشي
خو بل خو اسواد کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې پخپل هم پي او ماسته خرسوي وای چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي د سر بعد د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي
حکومت ته موږ وای چې پدې کې منی نشتا موږ پدې خوشحالي کو خو چون کې منی پکې دا چې موږ ته یو لري پاتې شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ڈیپسی سیب لري پاتې کوي یا کنزومر کورٹ والا پاتې کوي یا موبایل ٹیسٹ لیبارٹری والا پاتې کوي نو پدې باندې با یو ادارې موږ ته پته ای نو اوس موږ د خپل ادارو پته نشتا او هر ادارې والا ګینډا باد راځي او هر یو ته چې لس زر روپے جرمانه شو شل زر روپے جرمانه شو نو یو طرف ته مینګای دا یو طرف ته حالات خراب دي بل طرف ته دا نمونه د جرمانو سیستم شروع ده نو تاسو مهرباني وکړئ چې پدې باندې زمادار راځه ده چې مهرباني دی چې حکومت پدې سروې وکړي او دې لقدر شي
حکومتي چارواکي وایي چې بازار کې د خوراکي شیانو جاج اغستو نور ادارې لکه ټي ام اي اسسټنټ کمشنر د خوراک محکمه کنزیومر عدالت او نور ادارې په خپل دایره کار کې کار کوي او موبایل لیبارټری جاج اغستو سره به هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅونکي منع کول او جرمانه کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشاهدې دغه اردوونکو درنګ شیبه لا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د احمد الله نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته په سیمه ییزو نړیوالو مطبوعاتو ځنی مهم راپورونه وړاندې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې کېدونکې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی سره ولیدل او ورته د مارچ پر 11مه په بنو کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکزي دا جرګه پښتنو ته د ورپې خوستونزو په اړه رابللې ده. روسي میزایلو د یوکرین سرخار کیف کې د تلویزیون یو ټاور په نخښه کړی چې د بابین یار هولوکاست د قربانیانو یادګار ته نږدې موقعیت لري. د یوکرین حکومت پرون ویل چې روسي ځواکونو د خارکیف په مرکزی چوک او په ځینو نورو ولسی ځایونو کې ځایونو هم بمباري کړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د تلویزیون برج ته نږدې څو چاودنې وشوي او لږ وروسته د یوکرین ټي وي چینلونو خپرونې بند کړې. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر لیکلي په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په کابل کې د کور په کور تلاشیو د ودریدو غوښتنه وکړه. د سازمان په یو لول ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل د یو شمیر رسنیو په وینا لیکلي دي چې طالبانو د خلکو شخصي کورونو ته په غیر د څه خبرتیا ورکولو ورننوزي او په کورونو کې ویره خپروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د انرژي نړیوال ادارې IEA پرون اعلان وکړ چې غړي هوادونه یې پر دې سلاشي چې په یوکرين د روسي حمله وروسته بازار مستحکم ساتلو لپاره به خپل بیړنۍ زیرمو څخه 15 میلیونه بیرل تیل وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کی په یو بیان کې ویلي امریکا به 13 میلیونه بیرل تیل خوشي کړي چې د 15 میلیونه نمایي برخه ده. د IEA یو درې شوادونو موافقه وکړه چې 15 میلیونه بیرل تیل به د مارچ په لومړۍ نیټه د سازمان د اداري بورډ د غیر معمولی غونډې په جریان کې خوشی کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ شلوریزي سیالي سبانه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک پرون مشال ویډیو ته وویل چې د دوه هوادونو ترمنځ به د شلو اورونو دوه نړیوالې لوبې ترسره شي. افغان لوبډله به د شلو اورونو دویمه لوبه د خالي پورز له بنگلاديش سره کوي.
خبرونه مور د اردوونکو چې احمد الله ته وړاندې کول او سرزو ځنې سیمه ییزه او نړیوالو موضوعاتو ته. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې نن د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي برخه اخلي او د افغانستان له وضعیت په اړه ملګري ملتونه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریکوي. په دغه اړه باندې احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي متقی د برالاینس ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتونو نړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داسې وخت کې د غونډې جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتونو هم د اوکراین جګړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون په خوست کې دنیا علمانو لپاره د ګوزن واکسین په اړه دوه ورځنی سیمینار پیل شو. یاد سیمینار چې د یونیسف په مالی او تکنیکی همکارۍ جوړ شوی و، روغتیایي کارکوونکو له دنیا علمانو وغوښتل چې خلک د خپل ماشومانو واکسین کولو ته وهڅي. بل لوري ته د سیمینار تابعه کوونکي وایي چې اوس مهال د واکسین او نورو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مناسب شرایط برابر شوي او هر ځای ته یې رسول ممکن دي. په دغه اړه نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو د دینی عالمانو لپاره د ګوزان واکسین په اړه د دوه ورځني سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سیمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه مشال راډیو ته وویل که چیرې خلکو د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاکه سیمه اعلان شوې وای.
که چیرې په خلکو کې پوهاوی کافي وای، نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او دا ناروغي کېدای شي کلونه مخکې له منځه اوړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه و، سیمو ته لاسرسی نه و، جنګي حالات و، او هغه د دې لامل شوي و چې خلکو په هوای کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دینی عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي، الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعض ملګري بدسې چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورګزه. که پولیو یو داسې یا فل زمونږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپل اغیز لاندې راوسته، هیڅکله دی به د روغېدو امکان نشته ده. نو وړاندې له دې چې موږ هغې مرحلې ته ورسیږو چې خلک مو په مهلکو امراضو باندې اخته شي، د وقایې برخه ډېره مهمه ده.
بلخوا د خوست د عامې روغتیا رئیس مولوي صاحب ګل خالد یاد کانفرانس ته په خپله لیکنې وینا کې وویل اړتیا ده چې د ساري ناروغیو په مخنیوي کې د روغتیایي کارکوونکو تر څنګ د دینی عالمانو ونډه هم ډېره شي.
دا ونډه دې لپاره جوړه شوې ده چې علمای کرامو زموږ سره د خلکو په پوهاوي کې مرسته وکړي او په ولسونو له ممبر څخه غږ وکړي چې خپل ماشومان د روغتیا خدماتو ترلاسه کولو لپاره د روغتیایي مرکزونو ته یوسي. دا خدمات د افغانستان اسلامي امارات د عامې روغتیا وزارت له لوري په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او نور کاري ګډونوالو په مرسته خلکو ته وړاندې کیږي.
د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دینی عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي او هغوی وهڅوي چې روغتیایي مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه کار واخلي.
د نجیب الله لوخیل لاپور مورد اوریدونکو اوس راځو پاکستان کې یو مهم موضوع ته، وغه د ښځو د حقونو موضوع. په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو لاریون په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شو. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه د ښځو پر نړیواله ورځ وکړو. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې هم خپلې څانګې او فعاله غړي لري. په پاکستان کې د 2006 کال وروستو پر عورت مارچ هغه وخت د ځینو ډلو لخوا تنقید پیل شو چې په خبره د مارچ د ګډونوالو ځینې شعارونه د اسلامي ټولنې عکاسي نه کوي. خو د عورت مارچ تنظیمونکي وایي دوی دغه تحریک د ښځو د بنیادي او آئینی حقونو لپاره پیل کړی دی. تفصیل فرخنده اسد راکي.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو او رتماش تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غوندې برابره تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د ځورولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو د بدلون په غرض راوتلي دي او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یوه پرامن ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د عورت مارچ یو فعال عصمت شاهجهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلي کلي کې، هر بانډه کې، هر کوڅه، هر محله کې د پاکستان سل فیصد ښځې چې دي، هغه پښتني دي که بلوچ دي که هغه سرایکی دي، که هر کام نه دي، که نه هزاره دي، چې هغه ټول سره مونږ ټول ملک کې دا خبره راوچته کړو، خو هغلته کې ممکنه نه ده. د ښځې سوال پاکستان کې اوچتول هغې دپاره عمومي چې کوم سیاسي او سماجي انوایرمنټ دی، ماحول دی، هغه داسې برابر نه دی لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې ښځې خپل آواز پورته کولی شي.
د عورت مارچ تحریک اوس د کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپلې څانګې او فعاله غړي لري. پر عورت مارچ هغه وخت تنقیدونه پیل شول چې کله د 2000 کال د مارچ پر اتمه نیټه په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کدبي اوچتې کړې وې چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی، یعنی زما بدن او زما خوخه، پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل، خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه خبر دي او یا ځان پوهول نه غواړي.
نڅک بل غټي ادارې د ذکر شاشته دا عام خزي دي چې کومې کوي نڅونې سبقونه وي، کالجونو کې سبقونه وي، زما مخکې تاسو ویلي اخر یې سیاسي ګډون تعلق ساتي، ایون د فرست فورډ سایتي تعلق ساتي، ملي تعلق ساتي، هغه خزي چې غره کولی شوي دي او هغه یو فیز دی روان کړی، ځکه چې که تاسو راوالي زموږ د غیرت په نومه قتل ډېټا راوالي، د ځمکو کم سکونه چې کوم دي کې بهر وي دا هغه ډېټا راوالي، د جنسي تشدد کیسونه راوالي، جنو ماشومان جنو د ماشومان الکان شو، ایون د جنسي زیارتې د هغه قتل کیسونه راوالي، سولي کیسونه راوالي.
خو بل خوا روان کال له هغې وروسته په عورت مارچ او زلبیا بحث پیل شوی چې کله د فبروري پر 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د ښځو پر نړیواله ورځ په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلي وې چې ګینې دغه د یوې اسلامي معاشرې عکاسي نه کوي، نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورځ دې د ښځو د ورځې پر ځای د حجاب ورځې په توګه ولمانځل شي. خو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي شوانه شاوای د دغه مارش مقصد د خوځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي.
او زما په خیال عورت مارچ مقصد چې دی هغه ډیر ترانسپیرنت او کلیئر دی. هغه د حقوق باره کې خبره کوي، هغه رائټس وایلیشن باره کې خبره کوي، هغه ویمن رائټس چې دی هغه څنګه کانسټیټیوشنلی هم مونږ ته لکه شته خو هغه ملاویږي نه، هغه باره کې خبره کوي.
عورت مارچ لا هم د پاکستان په خاري سیمو کې خپلې هلې ځلې کوي. خو دغه تحریک مشران وایي په خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري ودانیو، کارخانو او کورونو کې زیات ښځې کار کوي او دوی غواړي چې په عورت مارچ کې دغه ښځې هم ګډون وکړي او زیاتوي په را روان وخت کې به خپل دغه تحریک ته هیواد لرو پرتو سیمو ته هم غځوي.
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 3:00 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 3:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 3:30 بجو.
اوردن کو سرد کوارتا چرتا چې د جنوري په 25مه د پولیو په ډله بریدو شو چې پکې یو پولیس اوجل شو. خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو پر ډلو بریدونه شوي چې پکې خزینه کارکونکي هم وجل شوي دي. د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي، بلکې دا مهال د کووید 19 وایرس خلاف د واکسین په بهر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو ستونزو سره مخ کیږي په دغه اړه باندې تفصیل دانیسا اجمل پراپور کې اورو چې د یو لیډی هیلت ورکرز عائشہ حسن پر آواز پیلی گی.
علی خو که زمون کمزوری مونږ به کار نه کولی. ما سره څونه غټه حادثه شوي ده زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو زمونږ حوصلې به کمزوري نه شي انشاءالله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکوونکي عائشه حسن دی چې دوه واري پی د پولیو مهم پر مهال حمله شوې دي چې ترې هغه په خپل روغ وتلی خو زوی یې پکې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکوونکو یا لیډی هیلث ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکوونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پورا کے پی کے کی سچی بلوچستان کی مودا اٹی کن شروع کو پما بانی خود 2011 کی یوزل 2011 فروری کی اوش پاگا شکر دے گاڈے لگ خراب را خراب شکو زب بچوں بے 2011 اکتوبر کی را باندھی اوش پاگے کی زما زویس میں ٹرک کڑے ہو نما اتل مراض اٹھی پیسے بتواری بس تما سرا لاڑ شا آگا چی لاڑ واٹے خوشو نو آگا کی خوب شو را یوخ پہ چداگا خبر راغلی دی مونگا نہ رپورٹ کولے شو ولی تاس تک پتہ پختو معاشرہ دا چاغی تو پکورونو تنا نوتی دی واغو تا کم کم سپیخ شوی دی کنزلی و تخال کو کڑی دی بیزت کڑی دی ٹکی ولا ور کڑی دی.
عائشہ حسن دا خبر پدا سے حال کی کڑی چد جنوری پ 15 پ کوارٹ کے د پولیو پ یویڈلی پ بریت کی پولیس وشل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکوونکي فرید ابیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2011 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بی بی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې بری درستو فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکوونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یو کارکوونکې آسیا بی بی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي واوره هم ډېرې زیاتې دي بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځي ولي راځي د خلکو هغه ستنیستغې اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور ضیا بیا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا ښځینه کارکوونکي کارتا نه پرېږدي.
زه خو هم چې دې وخت پورې خلکو ته اویرنس پکار دی د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې هلې ځلو کې چې کوم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا ولې چې دا خو زمونږ د پاره دي زمونږ د بچو د پاره دي زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا سی نه دی پکار چې کوم غا سوشل بیریرز خلکو کریټ کړی دي نو د دې سپورټ پکار دي.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2000 کال کې 4 او په 2019 کال کې د پولیو یو سل وسل وخت کیسونه ریپورت شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلث ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلې ده.
مطلب د دې کار چې سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پازیټیویټي هغه د هیلث ورکرز ده. تاسو وکتلی چې زامنو خپل پلاران پرېښو مطلب نږدې به نه ورته چې څوک به پازیټیو رالو، خو دا هیلتھ ورکرز چې کوم دي دی په فرنٹ باندې وو او دی هیڅ کله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنٹ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي، په باران کې ګرځي، چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واوره کې ګرځي، په ګرګټ کې په واوره کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهادر سره
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله ته ډېره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستاني سیاست کې لسیزو راهیسې بېلابېل اصطلاحات دود شوي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیز پخوانی هغه لوټه ده. همدارز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمیر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په راپور کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټیبلشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تن لا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټي چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض دپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ دپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض دپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مته په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي د کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي.
او د خپل خوخي چې دی خلک راولي او بوجي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدر ادارو ته د اشاره کی
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډینګ ده په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی خو دا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي
جنرال جان هر چې کله په هغه کریش شو هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ایز جوړلی شوي وو دا بے نظیری حکومت کې د هغې خلاف او نوی په دهایه کې کوم دی که نه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نئی واضح دا چی دا پاکستان پا سیاست کے خلائی مخلوق فرشتے پٹ لاسونا لوٹے سلیکٹرز او ہارس ٹریڈنگ ٹکی کارول کی گی بلکہ سیاستوال یو بلتا موسمی پرندے او چمچے ہم وائی ہر کلا چپ جمہوری حکومتونو کے سیاست زور واخلی او دا اپوزیشن او حکومت ترمینس ناندرے زیادی شی نور سرا دا دغا اصطلاحات و استعمال ہم زیاد شی
دا مشال ریڈیو دا
اور دور کو سرزو پولی آغا خوا خوستا چرتا چی دا سرے میشت چٹولنے لخوا دا دی ولایت دا سبریو او یاقوبیو لسوالیو پا دری سو بیوسو غریب و کرونیو باندی دا خوراکی توکو دا مرستو دا ویش پیل شویده بل لورتا دا مرستو ترلاسه کون کی وایی چی دا دوی ارتیاوی دیری دی و پا دوامدار توگ دی ورسرا مرسته وشی تفصیل نجیب الله الوخیل راکی
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر 300 بیوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو یاد مرسته د ترکیه هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده د سری میاشتې رازکارانو ول دوی د مستحقینو په غوراوي کې پر زحمت ګاللی او دا 300 کورنۍ یوازې د خوست د صبریو له ولسوالۍ څخه انتخاب کړي دي د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل چې د دې مرستو په هر بسته کې یولس قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي
د دې د سروې باره کې بزت وایم چې موږ تللي وو ساحې ته خپل به یو چا کور ته ورتلل چې دوی ته به مستحق کاره سو د دې به اطمینان راغی غنبات به دا کس لیکه د تبې کارت ورکوه چې تر څو دې موږ د ټیم اطمینان نه ورغلی تر غو چا نوم نه دی لیکلی
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي د خوست اوسیدونکي بی بی هاجره وویل
لار سم د لاس ویر کړی دی مونږ ته ډیر ډیر اطمینان پاتې دی په جګړه وشواله زوی می په کاټ کې ولی گیدو شپې می را بوسلې نه شو وړه خوست می نه شو راوستلای په لار کې رمړ شو وړي کې بچا می و د شپې ګو کالو ترکیه نه ډیر ډیر مننه کو سره د سری میاشتې نه چې مونږ غریب او مایوبه خلک په نظر کې ونیو مونږ بیا دې نه غوړو چې مونږ ته دا ډول مرستې راشي راکې
د صبری ولسوالۍ اوسیدونکو علي محمد خان د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی دی وایي چې دوی ته کاروبار نه پیدا کیږي او له دې کبله د ژوند له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي
وطن کې مو مزدورۍ نشته وطن جنگ ځپله ده ودان زوبریدله ده مونږ سره د ملي مرستې وشي مونږ سره دغه خوراکي مرستې وشي وطن مو ډېر عاجز ده نقدې ده ضرر سره وشي ځکه چې وړو مړو نه د مریضۍ دي چې دومره مونږ شربات ګولۍ موټر کریا دغه مونږ ته تناغ دی وي
د مرستو دوی نورې ترلاسه کوونکي رحیمه او بس بی بی وایي دوی هم د خپلو یتیمو ماشومانو د روزنې او پالنې مسؤلیت لري
خوان می هغه د اوس ولیږي دو د غاري وړه ټول پکون وړکي جرکا یا ته پوتې دی بیل افونه می دو هیڅ درک می نشته
مونږ مرستونه ډیر خوشولې چې کومه کسره وکي
مونږ کوندې مونږ د سپار لرو دی بیگانه لرو دی بل ورځ لرو بل ورځ نه لرو مونږ خیمه کې سمیاله مې مرده یې ساکم نه لرو
د سر سریب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.2 میلیونه او 3 لک تر رسیدي د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 د سکال په نسبت بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د مخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.